ته راګرځو، خو اوس ورزو د سیمې او نړیوي موضوع ته ټاکل شوی. د بریتانیا د کورنیو چارو وزیر شبانه محمود نن دوشنبه د پناهغښتونکو او کډوالو په سیستم کې راغلي بدلونونه پارلمان ته اعلان کړي. د نویو بدلونونو په طرحه کې هغه کسان چې د پناه غوښتنې منل کیږي باید 40 کاله صبر وکړي او بیا د دایمي هستوګنی یا اقامې غوښتنه وکړي. په خوا دغه موده 15 کاله وه او پناه غوښتونکو کولی شوی تر 5 کلونو تیرولو وروسته د بریتانیا دایمي اقامه ترلاسه کړي. د نویو بدلونونو یوه برخه دا هم ده چې د پناه غوښتونکو قضیه به په هرو 2.5 کلونو کې یو ځل ارزول کیږي او که یې اصلي هیوادونه خوندي وګڼل شي بیرته به ورلیږل کیږي. د بریتانیا د حکومت نوې هڅې د دې لپاره دي چې د فرانسې یا مانش کانال له لارې په ربړي بیړیو کې د کډوالو د ورتګ مخه ډپ کړي. یوازې د همدې کال لپاره له همدې لارې شاوخوا 9000 کډوال بریتانیا ته رسیدلی دي. په بریتانیا کې د پناه غوښتنې بې ساري کچې ته لوړې شوې او د راپورونو له مخې له تیر یو کال راهیسې 111000 کسانو د غلطه د پناه غوښتنه کړې. د دغو پناه غوښتونکو ډیره برخه د افغانستان، ایران، پاکستان، بنگلادیش، سوریه او یو شمیر افریقایي هیوادونو اتباع دي. داسې ښکاري چې د حکومت نوې طرحه به په پارلمان کې د کین اړخو قانون جوړونکو له مخالفت سره مخامخ شي. د کډوالو د ملاتړ سازمانونو او شوراګانو هم مخکې له مخکې دغه طرحه تاوتریخجنه او غیر ضروري بللې ده.
دولسونو او واکمنو ترمنز پل
15 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستې. مالیې وزارت سره کومه ستونزه لري؟ اتې زر ته زره خال کې
د زیانګالو شخص
له اوریدونکو اوریدونکو ته
مونږ خپل ډېر له دې ازادي راډیو نه زده کړي دي. ځان حقوق دي، بل حقوق دي، ګاونډي
په ساده او روانه ژبه.
او که چیرې مډال ورکړل نو ما به د ازادي راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړی وای.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
یوه بل سیمایز موضوع ته ورزو، د ازبکستان ولسمشر هڅه پیل کړي چې د منځنۍ اسیا د 5 هیوادونو ترمنځ اقتصادي همکاري د یو سازمان په بڼه سره منسجم کړي. د منځنۍ اسیا سیمه چې د قانونو او انرژي بډای زیرمې لري او په دودیز ډول له اقتصادي او سیاسي پلوه تر ډیره د روسیې تر نفوذ لاندې ده، په وروستیو کلونو کې لویدیز هم ورته پام زیات کړی دی. نوریاس نوری او د موضوع تفصیل.
د ازبکستان ولسمشر شوکت میرزیایف د اکشن بی پورز د مرکزی آسیا ټولنې په نوم د سیمه ییزې همکاري دی او سازمان د رامنځته کېدو وړاندیز وکړ. هغه دا په سیمه کې له 80 میلیونه د زیاتو کسانو لپاره د اقتصادي ادغام د پیاوړتیا لپاره یوه هڅه وبلله. د رویترز د راپور له مخې میرزیایف په تاشکند کې د پخواني شوروي د 5 جمهوریتونو او د آذربایجان مشرانو ته په وینا کې وړاندیز وکړ چې د مرکزی آسیا د 5 هیوادونو د مشرانو دغه منظمې غونډې دي د سیمه ییز بلاک په یو رسمي چوکاټ کې پر غونډو بدل شي. هغه د اقتصادي، امنیتي او چاپیریالي همکاریو د پیاوړتیا پر اړتیا هم ټینګار وکړ. قزاقستان، قرغزستان، تاجکستان، ازبکستان او ترکمنستان چې په منځنۍ آسیا پورې تړلي او د قانون او انرژي بډایه زیرمې لري، په دودیز ډول له اقتصادي او سیاسي پلوه له روسي سره نږدې اړیکې پاللي او اوس لویدیز ورته پام زیات کړی دی. پر دې سیمه چین چې یو نږدې ګاونډی دی هم د پام وړ سوداګریز نفوذ لري. په راپور کې په دې اړه چې آیا د ازبکستان د وړاندیز ته نورو هیوادونو سمدستي غبرګون ښکاره کړی او کنه څه نه دی ویل شوی، خو د ټولو 5 هیوادونو مشرانو چې په تیرو 3 لسیزو کې ترمنځ کله ناکله اړیکې خرابې شوي وروستیو کلونو کې ویلي چې د سیمه ییز ادغام پراخول غواړي. د دې کال په پیل کې د سیمې 2 هیوادونو قرغزستان او تاجکستان خپل ترمنځ د اوږدې مودې سرحدي شخړې چې په نتیجه کې په سلګونو کسانو وژل شول حل کړې. د دې میاشتې په پیل کې د ټولو 5 هیوادونو مشرانو په ګډه او همغږي ډول د متحدو ایالتونو له ولسمشر ډونالډ ترامپ سره د خبرو اترو لپاره واشنگټن ته سفر وکړ. میرزیایف دا هم وویل چې د منځنۍ آسیا د ټولو 5 هیوادونو مشرانو دې ته رایه ورکړه چې آذربایجان دی چې د منځنۍ آسیا برخه نه ده او په جنوبي قفقاز سیمې پورې تړلی او اکثریت اوسیدونکي مسلمانان دي هم د دوی په منظمو غونډو کې شامل شي. د ازبکستان د ولسمشر د مطبوعاتي دفتر په وینا تاشکند نومبر په 15 او 14 د مرکزی آسیا د هیوادونو د مشرانو د اومي مشورتي غونډې کوربه وو. دغه مشورتي غونډو مفکوره هم د ازبکستان ولسمشر د 2018 کال په سپتمبر کې د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې مطرح کړه او له هغې راهیسې تر مشرتابه لاندې د همکارۍ په مختلفو برخو کې له 40 ډېرې لویې غونډې ترسره کړې دي.
له خبرونو ور اخوا
اوریدونکو په دې ټولګه کې به وړاندې درته دا وایو چې فرانسوي چارواکي وایي چې په نړۍ کې د داعش ګواښ که څه هم موجود دی خو وایي چې د پخوا پرتله د ګواښ کچا اوس کم شوې او اروپا کې هم د دوی ګواښ اوس ډیر محسوس نه دی. په دې اړه راپور درته وروسته راځي خو اوس راځو یوې بلې په زړه پورې موضوع ته، هغه دا چې د ارسطو له وخته تر ننه فیلسوفانو او څیړونکو ته دا یوه معما وه چې ولې ډیری انسانان له بیرونکو یا ډارونکو فلمونو خوند اخلي. نوې څیړنې بیا ښیي چې ډارونکي فلمونه کولی شي د استراب یا ویرې لپاره درملنه وي. د دې څیړنې په اړه نور جزئیات له عصمت څاروانه اورو.
که څه هم هغه فلمونه چې چیغې ویني او بوژدونکې صحنې لري بیرونکي دي، خو نوې څیړنې ښیي چې همدا فلمونه د استراب لرونکو کسانو پر ذهن مثبت اغېز کولی شي. دا پوښتنه چې ولې انسان د هغه شي څخه چې بیریشي بیا هم خوند اخلي، دا پوښتنه له ارسطو څخه تر نن ورځې پورې د فیلسوفانو لپاره یو معما وه. ارواپوهان وایي ځواب له بې باوري یا نامعلوم حالت او استراب سره د انسان د دماغ د مقابلې په طریقه کې دی. د انسان ذهن یا دماغ په طبیعي ډول هڅه کوي چې په خیال کې د خطرونو په جوړولو سره حقیقي خطرونو ته ځان چمتو کړي. له همدې کبله په فلمونو کې کنټرول شوی ویره د ذهن لپاره یو ډول تمرین دی چې انسان د رښتیانیو ستونزمنو حالاتو لپاره چمتو کوي. د ریزونا ایالتي پوهنتون د ارواپو کولتان سکریونر څیړنې ښیي چې د ډارونکو فلمونو مینوال د کورونا وبا په شان په بحراني حالاتو کې د نورو خلکو په پرتله لوړه روحیا او مقاومت لري. هغه د بیرونکو فلمونو لیدونکي په درې ډلو ویشي: هیجان پال یا هغه کسان چې د ادرنالین له لوړوالي څخه خوند اخلي، سپین موټی هغه کسان چې پر ویره غلبه د قدرت او ځواکمنۍ احساس ورکوي، او مقابله کوونکي یا هغه کسان چې ویره د واقعي استرابونو د کنټرول وسیله ګڼي. د موناش پوهنتون څیړونکی مارک میلر وایي چې د انسان ذهن د پیشبینۍ د انجن په څیر عمل کوي. کله چې یو څوک په خوندي چاپیریال کې ویره تجربه کوي، دماغ یې د راتلونکو احتمالي خطرونو لپاره د عکس العمل ښه بدیلونه جوړوي. په دې لیدلوري کې ډارونکی فلم یو ډول ذهني لوبه ده. انسان ویره تجربه کوي، بیا یې مهاروي بې له دې چې په رښتیا له خطر سره مخامخ شي. د وخت په تیریدو دا تکراری تجربه د انسان د احساساتو د کنټرول او د فشار د حالاتو د زغملو وړتیا لوړوي. په هالند کې په یو بل څېړنه کې د مایند لایټ په نوم یو کمپیوټري لوبه چې د مغزي څپو د ثبت وسایل او د ویرې فسا کاروي، بیلابیلو ماشومانو ته تمرین ورکړ چې څنګه د ویرې په وخت کې خپل ذهن آرام کړي. پایلې له کلاسیکو سلوکي درملونو سره برابرې وي. سکریونر وایي چې فلمونه او د ویرې کیسې هم دا نقش تر سره کولای شي، یعنی د کنټرول شوی ویرې خوندي تجربه چې ذهن د ځان د کنټرول تمرین پرې کوي او استراب کموي. نو که څه هم بیرونکي فلمونه د زړونو درزا ډېروي، خو په پای کې کولای شي دماغ لا آرام کړي.
ازادي رادیو لا تازه خبرونو، مهم راپورونو، ژور تحلیلونو، معلوماتي او بوختوونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي رادیو د ماښام لښپړو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي چپو دولسه شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر او بجو پر لاندو چپو نونس یوشت او پنځوشتو مترو موندلای شي.
زموږ خبرونه په ژوندۍ بڑا د ازادي رادیو پر ویب سټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي رادیو .com ته ورشئ.
تاسو آزادی رادیو ته غوږ یی اوریدونکو کولای سئ چې د آزادی رادیو خبرونه راپورونه زموږ په ویبپاڼه کې هم ولولئ. د ویبپاڼې آدرس دی آزادی رادیو ټکی کام کې چیرته انټرنیټ کاروئ زموږ پر ویبپاڼې بسنه م کوئ. د فیسبوک پاڼې ته سر ورښکاره کوئ. هلته هم تاسو د ورځې تازه راپورونه خبرونه او په زړه پورې ویډیوګانې موندلی شئ. پر انسټاګرام ټویټر او ټولنیزو نورو پاڼو کې هم آزادی رادیو د لاسرسي وړ ده. د آسیا د ځوانانو په شلوریز کرکټ جام کې نن دوشنبه د افغانستان د کرکټ الف لوبډله د بنگلاديش له الف لوبډله سره لوبه لري. لوبه به د کابل په وخت ماښام 8 بجې د قطر پلازمینه دوحه کې ترسره کیږي. افغان لوبډله ورمه ورځ د همدې سیالیو په لړ کې سریلانکا ته په 3 وکټو ماته ورکړه. سریلانکا د پچی په ګټلو سره توپ وهنه پیل او افغان لوبډله ته د 101 منډو هدف ورکړ. افغان لوبډله بیا وکولای شوې چې په روسیا ورکې دغه هدف پورا کړی. د خبری مجلې د پاشي بوته ورورو نګدکیګو روسای راپور رخلو هغه دا چې فرانسوي چارواکي او تحلیلګر وایي د نړۍ دوه بدنومو ترهګرو ډلو داعش او القاعده د پام وړ وده کړې، خو په وینا یې اروپا لپاره د ګواښونو کچه لا هم کمه ده. په دې اړه تفصیل تر لاندې خبرتیا ورسته اورو. فرانسوي چارواکي او چیړونکي په دې باور دي چې د داعش او القاعده اوسنۍ وړتیا لا هم د نړۍ امنیت ته یو ګواښ دی، خو زیاتوي اروپا کې د احتمالي خطر کچا کمه شوې. د دوی په وینا یو وخت داعش او القاعده وړتیا درلود چې کسان وروزي او د برید په مخه یې اروپا ته واستوي، خو په خبره یې منځني ختیځ په ځانګړې توګه عراق او سوریه کې د دغو ډلو ځپنې له هغوی دا وړتیا اوس اخیستې ده. فرانسوی څیړونکي او د جهادي ډلو کارپو مرس هکر بیا لوی بل اندېښنې پرده پورته کوي. هغه دا چې اوس داعش او القاعده اروپا ته جنگیالي نشي استولې، خو په تبلیغاتو سره د اروپا دننه خلک خپلولای شي. هکر فرانس پرست ویلي تازه په فرانسه کې د داعش له تبلیغاتو سره د تړاو په تور یو افغان تبانی ول شوی او په وینا یې دا د داعش او القاعده د ګواښونو په بڼه کې د بدلون یو نه خده. فرانس پریس که څه هم ندی ویلی چې دغه افغان د کومې پیښې په تور چیرته او څه وخت نیول شوی، خو د هکر په وینا له داعش او القاعده څخه الهام اخیستل د ګواښ یو نوې بڼه ده.
داسې ښکاري چې له 2022 کال راهیسې د اسلامي دولت ډلې داعش د بریدونو لپاره محدود ظرفیت پیدا کړی، خو تر اوسه دې موضوع پر اروپا اغیز نه دی کړی. دوی که هدفي بریدونو هڅه هم کړې شنډه شوې ده. نن سبا الهام بخونکې ترهګري یو اصلي ګواښ دی. همدا څو ورځې وړاندې په فرانسه کې یو افغان ونیول شو چې د داعش له تبلیغاتو متاثره شوی و.
د فرانسې یو امنیتي چارواکي د نوم نه ښودو په شرط فرانس پرست ویلي داعش یو وخت سوریه او عراق کې ځالې او مرکزونه درلودل، خو په وینا یې اوس هلته له پښو لوېدلي. فرانسوي چارواکو دغه څرګندونې د نومبر په 13 د داعش له خوا د پاریس د خونړي برید د 10 کلیزې په مناسبت کړي دي. د اسلامي دولت ډلې یا داعش د 2015 کال د نومبر په 13 د پاریس د کنسرت پر یو سالون او شاوخوا رستورانونو او کافي شاپونو او دغه راز د فوټبال سټیډیوم باندې وسلوال او ځانمرګي بریدونه وکړل. هغو بریدونو کې 113 ووژل شول. د فرانسې د یوې امنیتي سرچینې په وینا له کومې ورځې چې 2019 کال کې په سوریه کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش مشر ابوبکر البغدادي او بیا 2022 کال کې په کابل کې د القاعده دویم نمبر مشر ایمن الزواهری ووژل شو، د دغو دواړو ډلو مشرتابه کمزورې شوې. د راپورونو له مخې د القاعده اوسنی مشر سیف العدل او د اسلامي دولت ډلې مشر ابو حفص الهاشمي القریشي د خپلو پخوانیو مشرانو الزواهری او بغدادي په څیر نوم او شهرت نه لري. د فرانسوي چارواکو په وینا دغه مشران اوس د خپلو ډلو سم مدیریت هم نشي کولای. د فرانسې یوې امنیتي سرچینې د داعش د اوسني شمیر په اړه هم ځینې ارقام ورکړي. دوی ویلي اوس مهال سوریا کې د 0 تر 1500 پورې داعش غړي فعالیت لري.
د افغانستان سیمه او نړۍ د تازه خبرونو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ته سر ورښکاره کړئ.
azadiradio.com
ازادي رادیو څلر وش ساته.
د ازادي ملمه
زمانو ریاست نوري نیک هلیو منئ
د ازادي میلمه د لړۍ په دې برخه کې مو په پاکستان کې د کوچیانو یو مشر میلمه کړی چې یوازنی هیله د افغانستان او پاکستان د ولسونو ترمنځ سوله، امن او ورورولي ده. حاجی سید خان چې له څو لسیزو راهیسې د پاکستان په سړو او تودو سیمو کې ژوند تیر کړی، د کوچیانو د یوې ټولنې مشري هم ورلغاړې ده. حاجی سید خان وای پلرونه پر افغانستان د پخوانی شوروي د پوځي یرغل په مهال چې کله هلته ناکراری زیاته شو پاکستان ته راوختي او بیا هیڅکله هم بیرته هلته نه دی تللي. نوموړی وایي اوس چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکې خراب شوي دي، کوچیانو ژوند هم په هغه هیواد کې سخت شوی دی. نور به په خپل له حاجی صاحب سید خان نه واوري. حاجی صاحب، کور ودان چې زموږ بلنه مو ومنله، که په پیل کې په خپل ځان د ازادي راډیو اوریدونکو ته ورو پیژنې، اوس چیرې اوسئ، څومره مالونه لري او ژوند مو څنګه تیریږي؟
زه مانوم حاجی سید خان کوچای دا او په کام احمدزیما، او موږ دلته په ګڼ شمېر کوچیانی یو څو کسان موږ د دغو نمایندګي کوو، د کوچیانو ټولو کوچیانو.
څومره رمې لري او کاروبار مو څنګه ده؟ په کومو ځایو کې ګرځي او د څړځایونو په ارتباط کراته ووایي.
موږ رمې تقریبا له سلو نه واخله تر 1500 تر 1600 پورې مالونه لرو. د مختلف کامونو دي، موږ کې د مزوی کې لکه مزوی کې نور کامونه دي په دغه کوچانو کې. اوړي کې موږ خېزو یخو سیمو ته لکه کاغان، ناران، دشي ضلع بډاګرام، چوړ ورته وایي هغه علاقه ته، او بعضې کورونه سوات خواته خېزي.
دغه څړځایونه هغه مو پولې اخواته دي، دې خوا د افغانستان خواته تاسو نه راخېژئ؟
دی خواته دی ورس جنگ مخکې خطل دی منګ پلارونه. بیا چې کله دی ورس جنگ شروع شو په افغانستان کې بدامنۍ شروع شوه، لکه بمباری شروع شوه، لغه نشاته بیا نه در خطلی، او دلته د کشمیر خواته لکه دغه یخ سیمې وي په دغه وړي بلتلو، او زمي به نور د پاکستان مختلفو سیمو کې وسیدلو.
هغه وخت ستاسو پلارونو عادي تګ راتګ کاوه د پاکستان او د افغانستان ترمنځ په ژمی موسم کې؟ به تاسو اتمن تللی پاکستان ته او په اوړي کې بیرته راختلی افغانستان ته؟
بالکل وروره، هغه وخت کې لکه دغه د لارو بندیزونه او دغه خبرې نه وې. به زمي به شو نو دی اوخو للارې موږ به خپل سامانونه په اوخو کته د پاکستان دغه پېښور، چارسده، مردان تر دغه علاقې پورې، او بعضې خلک هغه چې کورمې جنسۍ ټل پړه چینار تر کواټه پورې دغه علاقې پورې به زمې ته موږ راتلو. زمونږ پلرونه او وړي کې به بیا واپس ختل.
د هغه پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو په مهال چې تاسو پلرونو دغه تګ راتګ کوو د دواړو هیوادونو ترمنځ، له هغه وروسته بیا هیڅکله داسې نه دي شوي چې تاسو واوړئ؟
نه، بالکل نه تللي، ځکه نه تللي چې هلته بد امني وه او پوره امن نه و. دغه رمې او ګلې د خلکو ضایع کېدلې، چې څوک پاتې مو هغه خلکو ته ډېر غټ تاوان ورسېده. اغه موږ سیراغله بیا دغه شمو کې ګرځیدلو.
تاسو د رمو او ویلې د وخانو مو یادونه وکړه، کله چې دسي لری مزلونه مو کول، خو تبن د بارونو د وړلو لپاره تاسو وخانو ته ضرورت درلود، اوس هم وخان ساتي کنه؟
نه وروره، دغه کوم علاقې د کشمیر علاقې چې دي کاغه ناران دا ډیره سخت دي، په دغه کې کچری اسونه او خرونه د دغه لاله منګ خپل مشکلات او خپل ضرورت رپکو.
معمولا ډیر رمچلری یو کوچای څومره رملری، او آیا دا د دوی د کورنۍ په غړو پورې تړلې ده چې کولای شي د هغه پالنه وکړي او کڅنګ؟
او هم دې څه ده، اوس یو سړی سل مال لري او بل سړی 800 مال لري. دې کې کومه غریبه طبقه چې دا یو سړی وس مطابق 800 مال چې لري، نو بیا دا غریبانو ته سل مالا، یو نیم سل مالا، 200 مالا غو ته ورکی تر د اختر تر ټیمه، ځکه دغه لار لا مونږ کې ستاله وسته یو بل سره په صحیح قیمت ورکی اختر پورې یو نیټي اغه ساتي، او باج سلور 1500 مالا دوی بیا حکومت غنه کورنی خپل ساتي، زمي کې دی جب خرچه پکې لکه فصلونه ورته اخلي، بوس ورداوی ورکی، اوړي کې خو بیا غرونه دي آزاد دي، غلطه بس 200-1500 یو رقم دي، ځکه غلطه آزاد دي سیمې دي.
یعنی په خپل کې یو دبل لاس نیسي؟
بالکل نیسو، بالکل، ځکه دي کې مونږ چې هر سړی غریب سی اول ویږي نو دغه زه شکریا ادا کوم ل خپل قوم او کوچانو نه یو بل مونږ کومک کوي ډیر کومک کوي تر اوسه پورې.
کوم حالاتو کې یو څوک رمل لاس ورکوي یا لاس چویلې چې سړی ولویږي غریبيږي ولې علت معمولا څه وي؟
علت یادمنه یو غټه رنځوري راشي انسان د دې غټه بيماري راشي یا بدبختانه په غمنې او بدی دښمنی راشي د دې انسان د خو په هر ملک په ارج کې په یو انسان باندې خدای او پت راشي یا دې تند راشي یا سیلابونه راشي نو په دغه سیالات کې به یو بل منغه کوو یو ټولنه جوړ کوو بل سره کومه کوو.
تاسو ویل چې تاسو سره په حدود دی زرو د کورنیو د سر کسانو نمونه ثبت دي په ټوله کې چې تاسو د دغه ټولنې سرپرستی کوئ د کوچانو څومره شمیر څومره کسانو ته رسیږي؟
مسیرام خو هغه چې په هر کوم کې خپل خپل مشر منګل ورو کنه ډیر څلوېخ مسیران دي بیا په دغه ټولو نمائندگی تقریبا موږ څلور کسان کوو. حاجی صاحب جان په نامو، انولی په نامو، د انار خان په نامو، یو حاجی مخزامین نومیږي. بس موږ سرپرستی بیا دغه خلکو دغه کسان کوي.
د تاسو ټولنه معمولا د کوچانو ټولنه ته کوم خدمات سرته رسوي؟
هغه چې هر مشکلی من خو ځدی لکه دغه وطن شناختی نه لرو چې چیرته د حکومت له خوا ریکاوټ راشي د پاکستان حکومت له خوا نه کنه بیا موږ مشرانو پورې ځان رسو یا د سي بدبختانه چې لنجره شي خپلو کې د دښمنۍ یا د سي وغټه خبره راشي نو دغه جوړ ته د مکوچان بیا خپل کار پرې دی وغټه ځان رسي چې دا خبره مخه تلاړه نه چورای ساره کی.
آلته تاسو کوم اسناد لری آزادانه کول شي هغه بلبندونو ته ولار شي یا څلځایونو ته چې تل بتلی
دا کوم خلک په وخت کې د ورس په وخت کې یا غن مخ کې لکه د 1899 لو وخت ثبوت وس موږ سره ستاسو کوچانو پاکستان تر جوړېدو نه مخکېنی بیا چې کله پاکستان آباد شو جوړ شو د بازارو د خرو غاړه کې کوم خلکو د موږ کوچان نوغه پاکستانی کارتونه جوړ کړی دي دا اوسم او موږ دغه شی په هغه وخت کې چا نه پیژاند چې کاټي او پولیسي نسی او اسناد انسانم لري بس دغه نه موږ خلک لري او بیا چې کله دغه د افغانانو کارت سلسله شروع شو د کارتو رش جوړ شو نو د موږ خلکو اکثریا دغه پیور کارتونه جوړ کړل د افغانانو
د کارتونه چې جوړ کړی دي یعنی په مغو باندې کولای شي چې د خپل کارو بار روزګار مخته یوسي
دا د سکل کال نه مخکم کولای شو دا کار نه و چې تا غوانه ته پاکستان منل متحد یا یونیسیار موږ ته دا ډاډ به بار بار کاو چې د هر چا سره پیور کاټي نو هغه په زور د زبردستی په پاکستان کې نظر ول کیږي او خپل کار ته به دای چې څه خل غواړي هغه چې کوي شي تا کله موږ دغه خبرو ښکار شو عام افغانان خو به تر تاسو ته معلوماته په ډیر ګڼ شمیر ونیول شو ډیپورټ سنټرو ته لاړ حتی ماشومان ونیول شو او په دغه ښکار موږ اوس کوچانم سوي او یو خبره بل ده چې د پاکستان حکومت دا اعلان کړی چې یو جن بل چیرته کوم افغانۍ زی اغه دی ونیول سی او اغه دی ډیپورت سنټر ته لاړ سی او اغه دی ډیپورت سی اوس دغه خبره سره موږ ډیر سخت مخامخ شو ځکه چې موږ خپل رمو سره په یو ځای گزارانه شو کولای موږ لښ په یو ځای شل په بل ځای 15 ورځې بل ځای ځکه کوچیانی د مال لپاره ګرځو کنه او په دغه کې دا پالیسی نسته چې کوچای څوک دا او عام باجر څوک دا مرمم پاتې او کوچای ونیول سی تانی تلاړ سی جیل تلاړ سی ډیپورت سی نو موږ ډیر مشکل سره مخامخ شو او ډیرو خلکو په ډیر کم به مالونه خرج کړ یو سړی نن ټلیفون راته وک چې د ماش پک سو میږي وې دا نن هم خبره درته کوم او شپک سو میږي می خرج کړ په 4 روپیه کې ما ته 1 روپیه ملاو سو یعنی 3 روپیه می تاوان شو نو علاوه غوا د ډېر په تاسو خبرې وکړي په کما کولخیلو او د ما خپل طبيعت ډېر په خرابه سو په غسړي
یعنی تاسو ته تر اوسه پاکستانی چارواکي د افغان کوچانو په سترګه ګوري سره دې چې دیش څلويخ کالمو په پاکستان کې تیر کړي
بالکل دا شي ګوري دغه پالیسی دغه بلتونم نه دراغلی چې دغه کوم افغانای دا او دا کوم افغانای دا غو دغه یو پالیسی جوړ کړي چې افغانای پیدا کی او نیسی په دې کې د کوچی او د کیموالا او د عام افغاني تمیز نشته. بس څوک په مخه ورسی او مغه نیسی یا ډیپورټ سنټر ته ولي یا روپی تر واخلي یا ډیپورټ شي.
تاسو مخکې په خپل خبرو کې ویل چې تاسو سندونه لرئ چې لڅومره کلونو راهیسې هلته پاکستان کې اوسېدلی یاست. څرځایونه معلوم دي په وړي کومو سیمو ته تللی، په ژمي کومو سیمو ته تللی، کومه اداره شته پاکستان کې په خیبر پختونخوا کې په تیره بیا چې تاسو دغه کوچان هلته ورسره ثبت وي؟
بالکل، د مونږه کوم هغه شي دي مثل دا حکومت سره ستا کورم ایجنسی کې د مونږ د اسناد لرو چې و دې یو سرکاري غر دا مونږ دا غر ټیکه کړی په 1390 کې 1350 کې مثال په دشه په مخکینو سندو کې مونږ هغه ته خپل ټیکه سور کړی او خپل وخان او رمی مل ته ساتلې دي او د چې تاریخي اسناد د مونږ ستا خو د شي جاي نستا چې د مونږ ورسو چې کوم جې ته ورسو اغه وای چې مونږ تا ډر لبره نه ده تر شپرانه پوری عزت للی ما اغه وای چې مونږه جزئی چیف کمشنر ته زغفلت للی ما اغه وای مونږه جزئی یونیسیار ته زغفلت للی ما اغه وای مونږه جزئی او آرډر مونږ ته لپاسه ده اغه لپاسه جای مونږ ته اوس معلومات نه کیږي چې اغه کومه دروازه ده حکم جته مونږه لاړ شو.
په ټوله کې تاسو کوچان ټول له همدغه ستونزې سره مخامخ دي که یوازې د پسیمه پورې تړلې وي چې په تیر بیا د خیبر پختونخوا په هغو سیمو کې چې هلته یو څه ناکراري زیاته وي هلته یا هغه سیمه چې د پاکستاني چارواکو تر کنټرول لاندې دي هلته دغه کوچان له دغه ستونزې سره مخامخ دي او که په ټوله کې
د پاکستان څلور صوبې دي په څلور صوبو کې او خصوصا د پنجاب صوبه کې خو ډېر سخت مشکل سره کوچان مخامخ شو رمی پاتې شوې دوی ونیول شو دوی ډیپورټ شو او دغه رمی لکه لنګې میږي بیا د بده ماتي بلار به میږي په ډېر کم ریټ کسبانو ته ورکړي او په ډېر کم ریټ په یو کال په دوه کلو په قرض ورکړي دلته باز خلکو چې د پاکستان کارتونه جوړ کړي او غوته بدل کړي او دوی د خپل عزت او د ځان په خیر بس لغشم ووتل څوک افغانستان ته لاړ او څوک د خیبر پښتونخوا ته ووتل.
د تاسو کوچان او هلته پاکستان کې داسې نور کوچان شته چې هغوی تاسو سره هم ژبې نه وي یعنی ډېر د افغانستان سره تړلي نه وي او هغوی سره تاسو په اړیکه کې یاست؟
بالکل، داسې خلک سره نیم دي کشمیر کوچان دي کشمیري مجر ورته وایي لکه د پاکستان مقبوضه کشمیر دي او نیم ګوجر ورته وایي د کاغان ناران د سواتو د دغو علاقو ګوجر دي کوچان دي دی ورسره مونږ ډېر ژوندۍ اړیکې لرو مړې ژوندۍ ورسره لرو راس او درس ورسره لرو یو له بله خواخوږي ورسره لرو ځکه چې مونږ د دوی دغه رسم رواج دندم یو ده.
په دغه حالت کې تاسو له دغه ستونزو سره مخامخ یاست هغوی خو له ورته ستونزو سره نه مخ؟
نه نه، اغه ځکه ان دی چې اغه خپل مینه لري خپل انټیل لري اغه په ټیټ لیول کوچان دي اغه چا سل مالې دي چا 200 وې دي چا 500 دي ځکه اغه د سیدی لکه یو استاد پوري شي شاګرد دي د سې کوچان دي.
بیا هغه په دغه حالاتو کې تاسو سره کوم مرسته کولای شي؟
کولای شي، اغه چې موږ باندې ډیر سخت عمل په بازي خلکو راشي اغه وایي چې تا را مده ما را می تر غړه کا ځان یو خواکا او د تا مال به تورز پوری زی پازت وکم لکه خو خوګی را سره سرګند کی افسوس را سره وکی نور هغه خلک هم بیاوست دي کوچای خوار شیر ته د شکان د چې د حکومت لری دی له سیاست لری خلک دي په دغه خبر هغه خلک هم نه پیږي خو مونږ سره خپل خو خوګی سرګند کی بس هغه راځي را سره وخی.
حاجی صاحب، دغه کوچانی جون سره ډیر خلک آشنا نه دي که د سپ لاند راته وای چې ستاسو دغه ورځنۍ ژوند څه ډول دی؟
دغه خبره د ورور شهر سره په خپل ځکه خوشاله اوس منګه د خمی ژوند د منګ ژوندۍ د کېدې د تر اوسه پورې د 1500 کلونه واخل تر نن پورې د منګه هغه کېدې په بنگلا نه د بدل ځکه بنگلا کوچیتوب سره نه چې ګرځي د منګ سره خپل خیمه کېدې ګرځي کنه مونږ د خپل ژوند کې خوشاله یو خو دا خپل ژوند کې بیا هم څوک نه پریږدي بس د سیاست ښکارتوي اوس په دغه مونږ تاسو دریږي
دغه کېږدې کې کوم بدلون راغلی دی یعنی دغه نننی عصر سره چې اوس موبایل ټلیفون راغلی دی کمپیوټر راغلی دی او ځینې نور د نوي ټکنالوژي آیا دا هم کېږدې ته ننويستلې دي کنه
بالکل اوس شمسیان راغلی دی بیټرۍ نه دي سہولتونه جاتوي دي او منګ خپل الکان په سکولونو کې چولی باز غټو کورونو په مدرسو کې ما چولی نو په دغه ځای خلکو ته سہولت په دغه رسیدلې د صحیح خبره ده
یعنی ټلویزیون نه لري
نه 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 ټلویزیون کار نه کوي نه لرو دا کوچی کې دا ډیره دی اې خبره ده
ښه تاسو ویل چې خونځو کې مو هم خپل اولادونه شامل کړي دي کله چې خونځي ته زی تاسو دغه رمی څوک پیایي
دا د دې اوس یو کور کې لس فاميلي پنځه فاميلي نیم کور پاتې شي په اریپور منچرا پنډي په خور پښیمو کې لکه پنګيري پاتې شي او د ابډاګان پاتې شي دغه ماشومان سکولونو ته زی او کوم ځوانان تکړه خلک شي هغه خپل رمو سره غرونو ته وخیږي هلته غرونو کې ډېر ښه سہولتونه دي ډېر ښایسته بندونه دي بغو کې پیای په خپل خلو شپانې را سره مزدورانی بعضی خلک خپل پیای بعضی په مزدورانو پیای
تاسو شپانه هم لري شپانه څوک دي
کوچان دي کوچان دي و دې کې کوم غریب خلک قرضداري خلک خدا خو کوم در هر قسم خلک دي کنه کوم د مزدوري مستحق خلک شي هغه بیا مزدوري کوي هغه شپنی کوي ما غو سره رمی ته اي
کله چې لوی سیمه بل سیمه ته ځي یعنی دا مو لمخ کې پاتې لوی چې په هغه سیمه کې به څومره وخت پاتې کیږي
دا موږ ته اندازه لګيږي چې کاغه نره نره کته سو ډیر سیزن موږ ته معلومات دي باج وخت موږ منشره کې میاست یو نیمه تیر کو د سه فصلو سیزن موږ ته معلومي بیا چې هغه فصل ختم شي اریپور ترکه تاسو چاریکا سورته وای ټیکسلا په دغه علاقې کې بیا چې دا سیزن ختم شي بیا څوک دې په تیجنګ خواته لاړ شي څوک دې په خور ثوابي مردان خواته لاړ شي نو ادیار سړی هغه خپل خوا کې کوم خوا کې شناختي موږ علاقې ته لاړ شي بیا چې بسرلای شي څوک د هریپور ډیم ترا شي تربلا ډیم کې دلته شپتلی کری خپل رمی کې سړی او بعضی خلک د عمل ته پسلون ورتاخلي نو هغه خپل گزاره چې دوی په کوم ځکه کې غږ کوي وکی نو د بسلی په ټیم کې بیا د دوی یو لبل خبري دوی ته د هرې میاشتې معلوماتي د هرې ورځې بیا موږ په خپل سیزن په خپل تاریخ بیرته یل بندو تراوان سو زو په مخه
خپل د آیت مو په څه ډول تر لاسه کوي د شډو مستو د پلورلو لاري او که په دغه جریان کې چلی وزینه بل زی ته زی الته مثلا کوم پس خرڅوي میګا وزا
من کو شو دی مستو کورت غړی د خپل کو په خپل استعمالو دا د خرڅ کار نه کو او نور من چې باج خلک کسانې ډيري یا په دغه کوچانو کې نیم کوچانی میګی نه لري د نر نرانو دی واخلي د اختر ته ساتو برکو ته قربانوي کې بیا خرڅو او همدغه کوچانم دغه دی چې 200 میګی 200 میګی لنګي نو سلو کې دی کې یو نرانو دی نن سبا د مال قیامت یو حد ته رسیدلې نو دا ډی ربای کی ار کوچای 50 لک یو کروڑ په کال کې د خپل مال خرڅی سیرب د قربانی مال نو د مغی لارې نه خپل مصرف او د دوی ضرورت را پکې
د رسم او رواجونو مو په څه ډول دی کله چې مثلا لور مو پیغلتوب تر سی او غوړی واده کی او زوی تم واده وکي رسم څه ډول دی
نو دا د موږ چې کوم نن 200 کال مخکې د موږ رواجونو وصل کال مغه رواجم دا اغه جرګه ورولو لیزار خلک سپنګيري ورولو د لور پلار ته ډېر احترام او پاجزي په سوال غته مونږ منت کوو چې تا ته مونږ د خیخي د دوستۍ د خپلوي زکیږي او ته یو ښه سړی او ځان سره د مونږ همڅنګ بولو مونږ سره خیخي وکاله د لارې خیخي کوو او بیا واده لګ مودې شي وځي نو بیا غو واده کارم چې جوړ شي بس واده په مغه ششم کوو
دا رسم رواج مو څه ډول دی د لور پلار ته تاسو رمی ورکوي پیسې ورکوي پیسې به معمولا تاسو دومره ډیر نه استعمالوي کڅنګ
نه په دغه وخت کار کې خپښتنه د وکړه ورور ډیر بدلون راغلی دا نن ما خو نه یادی ګسل دوست وکاله مخکې به چې خېخي وکړه هغه وخت کې روپی نه وي په مقابل کې به میګي ورکولې او چا سره به روپی وي روپی به ورکولې اوس سره روپی ورکي ا ان دی روپی ورکړم اوس بند سوا یا کم سوا ځکه خلق لجن ډیر خبر سو دغه جای ناروا بولی دغه تمنګ ولور وای دی خور جلور روپی وست منگا شاری چا وست کیگی اغا خوی بیخی ناخلی او بازی بازی چا خلیم دمر روپی واخلی سی اغا خپل لور تا سامان تی وکی او اغا سامان سره لخپل کور جگا کی دی خسر کور خواتا نو وست داغا شکارون نستا
دیخ تاسو چلیوی سیمنه بل سیمه تزایی روختیای خدمات چه دول ترلاسه کوایی هاگو سیمو کلینیکونو تا لاسرسای لری روختونونو تا
بلکل رو را منګه د خدای شان دا وز اول زخپل اسلام آباد واخل کاغان نارام پوری پنځه دیرش کال په پوتله ما راغله ما د ار کلی خلک د ار بازار کې هسپتال د ار جای معلومات راته شاباز سړی ته معلومات نه مریض پیدا شي منګ د یو مریض سره دوه درې زو او هغه ته معلومات دې هسپتال بس هغه هسپتال ته زو چې کوم هسپتال کوم علاقه کې زندي هسپتال یې هغه ته موږ مریض ولو
وړیا درملنه کیږي او که پیسې هم ورکوي
نو دا ایمرجنسی مریض سی بیا شخصي هسپتال ته ولو هغه بیا روپی ورکوي روپی اخلي او دواندار مریض سی بیا سرکاري هسپتال ته بوزو بیا درملنه تحصیل یم پاکستانی دا سی بیا موږ سره می هسپتال کې دا سیستم نشته چې تا غوانه کو پاکستانه
اوس چې دغه د افغانستان او پاکستان ترمنځ اړیکو کې ترنګلتیا زیاته شوې ده لدی سره تاسو مخکې یادونه وکړل چې په تاسو باندې هم فشارونه زیات شوې دي د افغانانو په نوم باندې مونیسی او افغانستان ته مو ریپورت کوي په ټوله کې دغه وضعیت څه ډول ګوري آیا کچیر هم دغه اړیکې هم داسې کړکېچنی وي او یا لدین نور هم کړکېچنی شي فکر کوي د تاسو ژوند به هم حالت ډیر تریخ شي
موږ ژوند تاریخ نه تاریخ سوی دا ډیر خدای گواه ده موږ په دغه کې نو د پاکستان عوام او موږ دا خبره نشته افغانستان او پاکستان موږ دا ټول یو کور بالو بوله دا عوام موږ سره د شیول کدی وی مور او دیو پلار زمن کوم د غلط و شروع سو موږ ډیر خلک ونیول سو ما خدای ذکر تا ته مخکې مون او ک ډیپورت سو جیلونو کې دی جیلونو ته لاړ دی بازه وخت دی ډیر روپی په بدله کې دوی را خلاصي نو دغه سخت سرګردانی سره موږ مخامخ شوی نو د موږ غږ له وسه د سې جای نسته چې هغه د موږ غږ اوریدلې او د موږ په باره کې هغه خلکو څه سپارښت کړی نو موږ چې چاته وای هغه وای ز پالیسی د ټول افغان لپاره یو ده موږ ورته وای موږ کوچانی موږ د پاکستان له جوړېدو نه مخکې به زموږ دلته راتلو وړی باغ چې تلو بیا هم چې تاسو افغانان بولئ ښه د افغانان موږ هرې وسره پنځه سوه دوه سوه درې سوه میږي دي نو دا خو په یوه ورځ او په یوه جمعه او په یوه میاشت کې نه خرڅېږي دې لپاره داسې یو قانون جوړېدل په کار وو چې یا بارډر خلاص کړی وای موږ خپلې رمې له ځان سره اړولی وای تللي وای او یا دلته موږ دپاره داسې یو سهولت پیدا شوی وای چې موږ دغه خپلې رمې د موږ د کوچي سړي خو په رمې زړه نه کېږي د خرڅولو خو ډېره سخته سخته نه سخته مجبوري راغله نو مجبور یې چې خپلې رمې به خرڅوو خو هغه خرڅ وخت هم څوک نه پرېږدي وروره داسې یو وخت راغی
هغوی چې نیول شوي تاسو ویلې افغانستان ته ډیپورت شوي دي ورسره په تماس کې یاست چې په افغانستان کې په ټوله کې د کوچیانو ژوند څه ډول دی دلته خو هم دې خوا کې هم وچکالي ده ډېرې سیمې هغه څړځایونه چې پخوا به کوچیان ورتلل هغه هم محدود شوي دي
بالکل اوس هغه کوچیان لکه هغه کوچیان نشته چې پلار نیکه به بلد و موږ دغه نمونه پاتې دي زارجا تور چیر دي وخانو للارې بتله هغه مالونه خو افغانستان ته نو سره پرې دي دوی ډیپورت کړو مال نشته بس هغه کوم بارډر باندې دوی ډیپورت شو کې کندار للارې لاړ کندار په سیمو کې دي کدی تورخم په للارې لاړ کابل او د رنګرات په سیمو کې دي ابي ځون تیری پراته دي په یو ځای باندې
یعنی هغه هم بیرته غواړي چې راشي ځکه چې ګرما ورسره نوی کوچي بلته څه کوي په افغانستان کې
دا حقیقت خبره ده چې موږ د پاکستان او د افغانستان دواړو حکومتونو د اپیل ده چې موږ غرونو کې ازادي په پاسه مزاد ځون تیر کوو او دلته مزاد ځون تیر کوو خو داسې یو وخت راغلی چې ارې خواته حکومتونو نن سبا سوچ نه کوي بس دوی خپل د جنگ په حالات کې او غایو کار ته سوچي او عوام ته سوچ نه د دغه دواړو له جنگ له کابله عوام ته ډېر سخت تاوان ورسید او ډېر پریشانی سره خلک مخامخ کیږي
حاجی صاحب وروستۍ خبره مو وکي څه غواړي له چارواکو له پاکستانی چارواکو یا د افغانستان کې د طالبانو له چارواکو هغه څه کولای شي د طالبانو د قومونو او قبایلو چارو وزارت لري څه غوښتنه لري
غوښتنې نه خو دې مونږ आवाज ورکه ایدار چیرته نه رسیږي خو دې مونږ आवाज دی اله دې دوی غوغو ته بغټ आवाज ورسی دې دوړ ملکو امن غواړو زکه د پاکستان عوام او د افغانستان عوام دا ورور د زلل کومې وایم چې ډیر یو خو وخت تیر کړی او ډیر چې دوی جدا کیږي دوی ډیر افسوسی زارای نو چې امن راسی لکه په خانه چې مونږ کوچانه او عام عوام تخل تاګ را تکاو نو مونږ خو اپیل دغه د غښتنم دغه خبره ده.
حاجی صاحب سید خان کور ودان چې د ازادي میلمه په دې خبرونه کې مو را سره ګډون وکړ.
سنم سوائی سوائی تا تا پوش کی غنچپم سوائی سوائی ری بار پومی کا سنم سوائی سوائی تا تا پوش کی غنچپم سوائی سوائی پساس کی زیرو بم سوائی سوائی تاکر پوش کی غنچ پم سوائی سوائی ری بار پومی کسنم سوائی سوائی تاکر پوش کی غنچ پم سوائی 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 شاعران رقم رقم سوائی سوائی تا تا پغش کی غم چپم سوائی سوائی ریبار پونی کا سنم سوائی سوائی تا تا پغش کی نرکم سوائی سوائی چپم سوائی سوائی ریبار پونی کا سنم سوائی سوائی تا تا پواشکی بن چپم سوائی سوائی